سلامونه ستړي مشه یې په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ غږ لازادې رادیو نه اورئ. زه فرشته سهار کوم دا طاهر روشن په تخنیکی همکاري د خبرونو تاسو ته وړاندې کوم. پیل کوو د دې سات په خبرونو. ملګری ملتونه وایي د طالبانو د حکومت د لاسوهنې له امله د بشري مرستو درې اتیا پروژې په موقت ډول ځنډول شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا پرون ناوخته په یو راپور کې ویلي، په 13 سپتمبر میاشت کې د دوی په چارو کې د طالبانو د مستقیمې لاسوهنې 103 پیښې ثبت کړې دي. په راپور کې راغلي چې دغه پروژې د طالبانو د حکومت د 98% لاسوهنو له امله ځنډولي او اندېښنه یې څرګنده کړې چې د تیر کال د همدې مودې پرتلۍ په چارو کې د دغه لاسوهنې 68% زیات شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې طالب چارواکو دغه ډول راپورونه رد کړي او ویلي دي چې بهرنۍ مرستندوی ادارې په خپلو چارو کې خپلواک دي او دوی یوازې له بېوزله افغانانو سره د مرستو د رسولو په برخه کې له دوی سره مرسته کوي. د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو هم وخت په وخت ازادي راډیو ته په خپلو غږیزو پیغامونو کې په بشري مرستو کې د ځای طالب چارواکو د لاسوهنې او د مرستو د ناعادلانه ویش په اړه شکایتونه کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی نصیر احمد فایق په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د بندیز لګیدل نه یوازې جنسي اپارتاید دی، بلکې د هغه نسل لپاره په شاتګ دی چې یو وخت یې د روښانه راتلونکي هیله لرله. نوموړي دغه څرګندونې تېره ورځ د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو په 9 ناسته کې کړې ده. هغه ویلي په افغانستان کې لا هم د بشري حقونو وضعیت خورا اندېښمنوونکی دی. د ښاغلي فایق په وینا د طالبانو په 3 واکمنۍ کې افغانستان د بشری حقوقو، انساني، اقتصادي او سیاسي ناورین سره مخ دی او د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې د زده کړو له حق نه محرومې دي. هغه د ملګرو ملتونو لغړو هیوادونو غوښتي چې جنسي اپارتاید د نړیوال قانون له مخې د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ په کاناډا کې د ښځو د حقوقو له یو شمېر افغان فعالانو سره کتلي دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو وضعیت د دوی د بحثونو له مهمو موضوعات څخه ګڼل شوی دي. د یادول وړ دی چې تر دې مخکې ملګرو ملتونو اعلان کړی و چې د افغانستان لپاره د دغه سازمان د بشري حقوقو د شورا ځانګړي راپور ورکونکي به په افغانستان کې د بشري یقونو پر وضعیت د خبرو لپاره کاناډا ته سفر کوي. د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي چې په 13 کې ایران لس افغانان اعدام کړي دي. د دې سازمان مشر محمود امیری مقدم نن د اکتوبر 28 ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې وویل،
در ماه اکتوبر به طور کلی دست کم 10
د اکتوبر په میاشت کې لکتر لګلس افغانان د ایران په زندانونو کې اعدام شول او د محل چې موږ تاسو خبرې کوو یو بل افغان د اعدام لپاره د قزل حصار زندان ته لګول شوی دی. موږ په دې اړه نور معلومات نه لرو.
اطلاعات کافی در این مورد ما نداریم.
کاغلی مقدم زیاته کړه چې د دې سازمان د معلوماتو لمخې د روان میلادي کال له پایله تر وسه په ایران کې 15 افغانان اعدام شوی دي. هغه ایران کې د افغانانو د اعدام شمیر زیاتېدو ته په کتو اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې د 2023 کال کې 26 افغانان او په 2022 کې 14 افغانان په ایران کې اعدام شوي دي. د ایران د حکومت له لورې د اعدامونو زیاتېدونکو شمیر د بشري حقوقو د سازمانونو اندېښنې راپارولې دي. د ایران ولسمشر مسعود پزیشکیان او د هند لومړی وزیر نریندرا مودی د سه شنبه په ورځ ناوخته د روسیې په کازان ښار کې د بریکس د شپاړسمې سرمشریزې په څنډه کې د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې فردا د راپور له مخې دواړو چارواکو د چابهار بندر قرارداد لاسلیک کړی دی او په اشاره سره د افغانستان د بیا رغونې او پرمختیا او له منځنۍ آسیا سره د سوداګریزو اقتصادي اړیکو په پیاوړتیا ټینګار کړی دی. پزیشکیان ویلي چې د تلپاتې سولې او بعد د ترلاسه کولو لپاره باید له افغانستان سره مرستې وشي. هندي رسنیو بیا راپور ورکړی چې لومړی وزیر مودی له پزیشکیان سره په لیدنه کې ویلي چې د چابهار بندر پراختیا د دوی ترمنځ د همکارۍ تر ټولو ستره ستنه ده. د روسیې د دفاع وزارت ادعا کړی چې د دغه هیواد هوایی دفاعي سیستم د چهارشنبه په سهار د کریمیا په ټاپو وزما کې د اوکراین 14 بی پیلوټ الوتکې رانسکوري کړي دي. د وزارت په خپل ټلګرام کې ادعا کړی چې د کریمیا په ټاپو وزما کې یې د اوکراین څلور لری کنټرولیدونکي کښتۍ حمله مینځ وړلې دي. په یوې جلا خبر کې د روسیې د روستوف سیمې والی ویلي چې د دغه هیواد هوایی دفاعي سیستم په سیمه کې د اوکراین څلور بی پیلوټ الوتکې وشتلې دي. او ټاکل شوی د بیلاروس راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې د 2025 کال د جنوري په 26 تر سره شي او دا نیټه نن چهارشنبه د دې هیواد د پارلمان لخوا اعلان شوه. یو ځل بیا مو په دې خبرې ټولګه کې زفرشته صحاک هرکلی کوم. په خبرونه کې به را سره دا راپورونه واوري. له پاکستان راستانه شوي ځینې افغان ښځې او نجونې په ناوړه روغتیایي وضعیت کې دي.
امدا اوس نه کار لرم نه وظیفه لرم، مریضه یم، حتی د دې پیسې نه لرم چې لاړه شم ډاکټر ته خپل تداوی وکم، چې وظیفه نه یي څنګه به مونږ دلته گزاره کوو.
او د دې تر څنګ به واوري په پاکستان او ایران کې افغان کډوال په څه وضعیت کې دي.
د ورځې به تقریبا چې په نو ایران نه ترکیه ته اوخته تقریبا 1200 کسه هره شپه مړه کیږي. د یو چر قدر اهمیت ترکیه او ایران زموږ افغانانو ته نه ورکوي.
د بندیزونو سربیره د یو شمېر ښځو هڅې د ژوند لپاره
لاس یولس نفر ته ماده کاری زمینه برابر کړې ده. دغه زما سره کار کوي، نور دغه شاګردانم روزه مچې د خیاطۍ بخش کې یا د مرۍ بخش کې یا د آینه دوزی.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم شته، را سره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
از اوس موږ کلا ازادي رادیو نه اوري. پیل کوو د خبرونه پر راپورونو. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له پاکستانه راستانه شوي افغان ښځې او نجونې په ناوړه روغتیايي حالت کې دي. انټونیو ګوتریش د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د 2023 کال کې له پاکستانه راستانه شوي افغان کډوال نږدې نیمایي میرمنې او نجونې دي. او په ورته وخت کې له پاکستانه راستانه شوي میرمنې وایي کله ناکله افغانستان ته راغلي او چې لکه نه چې دوی افغانستان ته راغلي له ډېرو اقتصادي او روغتیايي ستونزو سره مخ دي.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري، د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي له پاکستانه د افغان میرمنو او نجونو د ویستلو پر اغېزو اندېښنه څرګنده کړې ده. انټونیو ګوتریش امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې ویلي له پاکستان افغانستان ته ستنې شوې ډېرې ښځې او نجونې له ناوړه روغتیايي وضعیت سره مخ دي او د دوی رواني روغتیا او هوساینه د پام وړ منفي اغېزو سره مخ شوې. په دغه راپور کې چې پرون سهشنبه د اکتوبر په 22 نیټه خپور شوی راغلی چې په تیر 2023 کال کې له پاکستانه شاوخوا 15,000 افغانان چې 9% ښځې او نجونې دي افغانستان ته ستانه شوي دي. انټونیو ګوتریش په خپل راپور کې همداراز په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته په اشارې سره ویلي په افغانستان کې چیرې چې له 12 کلونو څخه پورته عمر لرونکې ښځې او نجونې د 3 کلونو راهیسې د زده کړې له حق څخه محرومې دي، د دوی پر حقونو محدودیتونه لا پراخ شوي او پر دوی د طالبانو لخوا تر نوي ډېر فرمانونه صادر شوي دي. له پاکستانه ستانه شویو دوو میرمنو چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل له کله نه چې افغانستان ته تللي د ښځو پر کار او زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ دي.
دلته هر څه ډېر خراب دي، ښځه اجازه نه لري چې خپل کور نه بیرون ووزي. همدا اوس نه کار لرم نه وظیفه لرم، مریضه یم، حتی د دې پیسې نه لرم چې لاړه شم ډاکټر ته خپله تداوي وکم، چې وظیفه نه یي څنګه به مونږ دلته گزاره کوو. دغه ټول د ما په روح روان باندې تاثیر کوي.
وضعیت صحی ما خوب نیست.
زموږ اقتصادي او روغتیایي وضعیت خراب دی. له پاکستانه چې دلته راغلو کاروبار نسته، پلار مې وزګار دی. موږ هم ښوونځي او کورس ته نسو تللی. کله چې ناروغه کیږو روغتون ته نسو تللی ځکه اقتصاد مخ نه دی. له کله نه چې له پاکستانه راغلی یو په افغانستان کې مو ډېرې بدې ورځې لیدلې دي.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي د راپور له مخې د 2023 کال تر پایه په ټوله نړۍ کې شاوخوا 1.5 میلیونه کسان د ځورونې، جګړو او تاوتریخوالي له امله بې ځایه شوي، چې دا شمېره له 2013 کال راهیسې 70% لوړه شوې ده. راپور زیادوي د جبري بې ځایه شویو نفوس نیمایي ښځې او نجونې دي، او په هرو څلورو بې ځایه شویو کې یو یې له 12 کلونو کم عمره ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان، په ځانګړې توګه ښځې او نجونې، د دوی پر وړاندې د طالبانو د بندیزونو او اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله ایران او پاکستان ته کډوال شول، چې اوس هلته هم د نیونې، ځورونې او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي.
له پاکستانه راستنې شوې ځینې میرمنې وې چې په افغانستان کې له اقتصادي او روغتیایي ستونزو سره مخ وې. د دې تر څنګ د کډوالۍ ستونزې هغه ستونزې دي چې اوس افغانان ډېر ورسره لاسو ګرېوان دي. د ایران پر پوله پر افغان کډوالو د ډزو د اړوند راپورونو له خپرېدو وروسته په ګاونډیو هېوادونو کې د ډېره افغانانو وضعیت یو ځل بیا پام واوښته. په افغانستان کې د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته سلګونه زره کسان یا په خپله خوښه یا د مجبوریت له مخې هېواده ووتل. دا کډوال په پاکستان او ایران کې له را سخت وضعیت سره مخامخ دي. د دوی وضعیت ته په یو راپور کې زموږ همکار احمد تکال کتنه کړې ده. تاسو یې واورې بیرته راګرځو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر د روان کال د جون د میاشتې د معلوماتو له مخې اوس مهال په ایران کې شاوخوا 3.5 میلیون افغان کډوال استوګن دي، چې په دوی کې 1,16,000 ثبت شوي، شاوخوا 500,000 بې اسنادو او پاتې په بیلابیلو اسنادو په دې هیواد کې اوسیږي. د همدې سرچینې د معلوماتو له مخې په پاکستان کې 3.1 میلیون افغان کډوال دی، ردی چې څه باندې 1.3 میلیون یې ثبت شوي، له 8 لکو زیات قانوني اسناد نه لري او پاتې بیلابیل اسناد لري. په دې کډوالو کې یوه ډله هغه خلک دي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د سیاسي مخالفتونو له وجې یا د طالبانو له ویرې له افغانستانه وتلي دي. په دوی کې پخواني پوځیان، خبریالان، مدني فعالان او دولتي مامورین شامل دي. د پرزیدلی جمهوری نظام د وسلوالو ځواکونو یو پخوانی افسر چې د امنیتی ستونزو له وجې د قریشی په مستعار نوم خبرې کوي، ازادي رادیو ته ویل چې ولی ایران ته کډوال شوی دی.
منګه په خوا جمهوریت کې وظیفه اجرا کوله، ورسته چې د طالبان چې په حاکم سو د افغانستان، په دې کې به شک چې منګه جانی او مالی په خطر کې وو، او نږدې دوستانم په دغه چې دوی دغه د درواغو عفو باندې کېناستو شهیدان سو. بعد د دینه مونږه تصمیم و چې ایران ته راغلو.
د پخوانی وسلوال پوز بل افسر چې وایي نوم یې کیانوش مهربان دی او اوس مهال په پاکستان کې اوسی، لملګرو ملتونو او لویدیزو هیوادونو غواړي چې له خپل پخواني ژمنو سره سم د پرزیدلی جمهوریت نظام پوزیانو ته ځانګړي پاملرنه وکړي او په نورو هیوادونو کې د استوګنې امکان ورته برابر کړي. مهربان چې د امنیتي ویرې لکبل نه غواړي خپل اصلي نوم وخی ګیلې لري.
نظامیان پیشین از سوی همه فراموش شده اند. هیچ پروسی
خوانی پوجان لټولو هیر شوی دی. د دوی لپاره هیڅ کومه امیدوارونکی او مشخصه پروسه نشته. نامعلوم برخلیک، بی پلان ژوند، د کار او تنخواه نه لرل، د کډوالو لپاره د کورونو له حد زیاتو لوړو بیو، د ریپورت کېدلو ویرې، د ملګرو ملتونو، د کډوالو د منونکو هیوادونو او په نړیواله ټولنه کې د هغوی د همکارانو غفلت او نه پاملرنې د ټولو کډوالو ژوند تریخ کړی دی. خو د پخوانیو پوځیانو لپاره بیا دا ژوند تر ټولو زیات تریخ دی.
یوه بله ډله افغان کډوال هم شته چې نجونې ماشومان لري او د هغو د تعلیم د دوام په خاطر تر ډیره پاکستان، ایران یا نورو ګاونډیو هیوادونو ته تللی دي. په ایران کې ډیره افغانان شکایت کوي چې دوی هلته له ډیری ټولنیزو امکاناتو بې برخې دي. قریشی وایي چې د دوی ماشومان حتی په ښوونځیو او پوهنتونونو کې له زده کړو محروم دي.
موږ فلحال کورنۍ سره دالته استو. کوچنی ماشومان مو درس سبقونه دا خو پیج وژن نسی چې افغانیا سو. ستونزې ورځ په ورځ په منګ باندې فشار راځي. نن بای تلار سره په ډوډۍ باندې مشکلی، بے مادر کې استو. که یو ورځ کار وکړو، درې ورځې په کورو کې استو، بے شک چې دانن اوسنی حکومت د دوی سره یو کلک مرګرتیا هم لري چې د پخوانی جمهوریت پوزیان دلته نسی او دوباره هغه خلکو ته تسلیمي. دا تکراری داسې منګه ملګری شوی دی چې دغه جنې نیولې دي نیمروز کې، نور د دوی درک نسو.
د افغانانو یو بل ډله د کار لپاره ایران ته ځي. دا دود لسیزو رئیس روان دی او ډیرای د خلک په غیر قانوني لارو له سرحد اوړي. د افغانان په سرحد کې د پولیسو د وهلو ټکولو او حتی وژنو لګواخونو سره مخامخ کیږي. په ګډ سرحد کې د تلې یا میزان د 22مې نیټې پیښه چې د ناتایید شویو راپورونو له مخې ایرانی پولیسو ګڼ شمیر افغانان په ډزو ووژل د دې ګواښونو یو مثال دی. څه باندې څلور کاله مخکې د 1999 کال د غویا ثور میاشتې په نیمایي کې هم د ایران پر پوله د ګڼ شمیر افغانانو د وژنې خبر ورکړل شو. د هرات ولایت د رباط سنګي سیمې یو شمیر اوسیدونکو چې غوښتل یې د کار لپاره ایران ته ولاړ شي وویل چې کله قاچاقبرانو دوی پر پوله اړول نو ایراني عسکرو ونیول. دوی ادعا وکړه چې ایرانی پوځیانو د دوی ځینې ملګري سیند ته پورې وهل. د شوې ادعا له مخې د اوو کسانو مړي په سیند کې وموندل شول خو نور شل کسان تری تم شوي وو. تهران دا ادعا رد کړې. د پرزیدلي جمهوري نظام د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د څېړنو ژمنه وکړه خو وروسته خبره هېره شوه. په تیره تله یا میزان میاشت کې د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قماندان احمد رضا رادان ټینګار وکړ چې د روان 1403 کال تر پایه به 2 میلیون افغان کډوال له دې هېواده وایستل شي. ایراني چارواکو په عین حال کې د افغانانو پر ژوند او ورځنیو فعالیتونو هم د محدودیتونو کړۍ تنګه کړې ده. په همدې میاشت کې د ایران صدا او سیما رادیو ټلویزیون راپور ورکړ چې د کرمانشاه ولایت د کرنې په سکتور کې د افغانانو پر ګمارنه بندیز لګیدلی دی او له دې مخکې په پلازمینه تهران او البرز ولایت کې د خوراکي توکو په کارخونو او روغتیایي مرکزونو کې د افغانانو پر ګمارنه هم بندیز اعلان شوی و. همداراز د تایبات ښار سرنوال په دې ښار کې د قانوني او بې اسناد افغانانو پر استوګنه بندیز اعلان کړ او لدی سره پر هر راز تجارتي معاملو د کورونو پر کرایه ورکولو او پلورلو بندیز هم اعلان شو. پاکستان په تیره نیمه پیړۍ کې د افغانانو د مهاجرت کور پاتې شوی خو د 2023 کال له نومبر میاشتې وروسته د دې کور دروازه هغه مهال د افغانانو پر مخ بند شو چې د پاکستان حکومت له دې هیواده د ټولو افغان کډوالو د ایستلو پریکړه اعلان کړه. په دې ترڅ کې د سږنی کال د اکتوبر تر 19مې نیټې پورې نږدې 1.5 میلیون افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو ژوند هم د ایران پرتله ډیر ښه نه دی. افغان خبریال ظاهر بهاند هغه ستونزې شمیري چې افغان کډوال له تیرو دریو کلونو راهیسې ورسره مخامخ دي.
افغان کډوال د شپې او ورځې د پولیسو لوري ځورول کیږي، شکنجه کیږي او حتی جیلونو ته اچول کیږي. د دې ترڅنګ ځینې هغه کسان هم د پولیسو لوري نیول کیږي چې قانوني اسناد یا ویزې پر لاس لري. په تیرو دریو کلونو کې شپږ د ځانوژنې پیښې رامنځته شوي دي په پلازمینه اسلام آباد کې. افغانان له یوې خوا له بیکارۍ سره مخامخ دي، له بلې خوا اقتصادي ستونزې دي، له بلې خوا ماشومانو ته د ښوونځیو نشتون ده.
په پاکستان کې د افغانانو لپاره ژوند کول اوس اسانه کار نه دی. په تیره میزان میاشت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا UNHCR وویل چې پروان 2024 کال کې شاوخوا 6000 افغان کډوال هلته نیول شوی دی. په پاکستان کې د کډوالو رضاکار مدافع وکیله منیزا کاکړ وایي ډیرای د کسان یوازې لدې قبل چې کډوال دي په زندان کې اچول شوی دی.
په پاکستان کې چې کوم افغان کډوال نیول شوی یا کوم چې په جیلونو کې موږ لیدل یا د ډیټینشن سنټرز کې څه دوه ساتلې وي نه نوی پیسې د 10 افغانان می چې په وای باندې تور خالدا وي چې دوی ان ډاکومېنټډ په دې کې به موږ ډېر 10 کسان مو لیدل چې هغه ډاکومېنټډ خو دغه با سربېره ری دوی نیول وي. زما ملګری دارند زموږ 10 ملګری چې په خبر اسلام آباد او کوټ کې هم زموږ مخې ته چې کلم د دوی 10 کیسونه راشي نو موږ د دوی مطلب وی فیس نه افلو د دوی کوم هم ال تکې د لشي یا د تخلاصې د لوی یا ریپورت کول وی اسی کوم ماغه پروسس د دوی لپاره آسان وی یا دوی مون په اسانی ځن خلاصول شو هغه پروسس د دوی لپاره اډاپټ کو.
نور گاونډي هیوادونه هم د افغان کډوالو قربانه دي. د UNHCR د ارقامو لمخې د سګنی کال تر جون میاشتې پورې په تاجکستان کې د ډیره افغان کډوالو شمیر څه باندې 10000، په ازبکستان کې 9000 او په ترکمنستان کې 3500 کسانو ته رسیږي. په دې هیوادونو کې هم د افغان کډوالو وضعیت د خورا زیاتې اندېښنې وړ بلل شوی دی. ملګرو ملتونو په ترکیه کې د ډېره افغان کډوالو تازه شمیرې نه دي ورکړي، خو د راپورونو له مخې هلته هم د افغان کډوالو وضعیت له ګاونډیو هیوادونو سره ډېر توپیر نه لري. امریکایي پولیټیکو، جرمنی شپیګل مجلې او ځینو نورو رسنیو په تیره تله میاشت کې د خپلو موندنو په اساس خبر ورکړ چې په ترکیه کې افغان او سوریایي کډوال د ایستل کېدو لګواښ او په کمپونو کې له وهلو ډبولو او د تاوتریخوالي له نورو بڼو سره مخامخ دي. سمیع الله شینواری په ترکیه کې له کډوالو سره د ناوړه چلند له کبله د څو میاشتو تر تیرولو وروسته بیرته افغانستان ته ستون شوی. نوموړي ته هغه ترخی کیسې یاد دي چې په ترکیه کې ورسره مخامخ شوی دی.
هلته خو د افغانانو لپاره ډېر ستونزې، مشکلات وو. زه چې تېرې ځینه لاړم هلته داسې وو لکه مابز موږ دپاره کار نه و، هېڅ شی نه و، بس په کوټه کې پراته و. دغه خپلې روپۍ مو خواړې تقریبا $12,000 ما وخواړه. چې موږ باندې را ووتو ډایرکټ به پولیس ونیوو. د ورځې به تقریبا چې په نو ایران نه ترکیه ته اوخته تقریبا 200 کسه هره شپه مړه کېږي. د یو چرګ قدر اهمیت ترکیه او ایران زموږ افغانانو ته نه ورکوي. ته چې وروره لاړ شي هلته زموږ د افغانانو د ژوند وګوري، زندگی وګوري، په والله په بالله چې جهنم دی، جهنم ډېر ور پورې خده.
آیا د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو او نور نړۍ کې د افغان کډوالو ستونزې د حل کېدو وړ دي؟ د کډوالو د چارو د کارپو حفیظ الله میاخیل په نظر د کډوالۍ د بحران او له هیواده د ځوانانو د تېښتې د مخنیوي لپاره باید په افغانستان کې دننه د کډوالۍ عوامل له منځه یوړل شي.
عمده عوامل متاسفانه رواني ناامني ده او همدارنګ بې وزلي ده. د ترڅنګ نور عوامل هم شته چې ځوانان هیواد پریښودو ته اړ کیږي. نو د دغو عواملو د منځه وړلو لپاره یو مشروع نظام ته په افغانستان کې ضرورت ده چې له نړیوالو سره اړیکې ولري، په دې برخه کې په ګډه کار وکړي. منګ یو ملي پلان ته ضرورت لرو په افغانستان کې ترسو دغه د کډوالۍ عوامل مدیریت شي او له هیواد څخه د ځوانانو د تېښتې مخه ونیول شي.
ډیری کډوال چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي، هغه کسان دي چې درېمو هیوادونو ته د تلو په هیله هلته اوسي. له دې ډلې ځینې کسان له خپلو کورنیو سره لویدیځو هیوادونو ته تللي او ځینې نور خپل نامعلوم برخلیک ته سترګې په لاره دي. دا کډوال هم په پاکستان هم په ایران کې د پولیسو د ځورونو، د ویزو د اعتبار د مودې د نه تمدید، د ډیپورت یا شړلو، د پولیسو او حتی خلکو د ناوړه چلند په څیر له جدي ګواښونو او ستونزو سره لاس ګرېوان دي. خو داسې مهال چې نړۍ د جګړو او ناامنیو په سره اور کې سوځي، هیڅوک نشته چې له خپلو مینو د دې بې ځایه شویو خلکو پوښتنه وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
خبرونه ته بیام خراغلی. په افغانستان کې سره لدې چې په ډیری دولتي ادارو او اکثره موسسو کې د خزو د کار مخه نیول شوې ده. یو شمېر خزې په شخصي توګه د ژوند چارو د مختبیولو لپاره هڅې پیل کړې دي. نور حال د غوسی احمدزی په دې راپور کې.
هلی مایر ورداک د خیاطۍ وړوکی شرکت د طالبانو تربیه وکمنې نږدې دوه کاله مخکې هغه وخت جوړ کړ چې لا دولسم ټولګي فارغه شوه. دا وایي چې اوس یې په دې شرکت کې د کارکوونکو شمیر زیات شوی دی.
لاس یوولس نفر ته ما د کاري زمینه برابر کړې ده. دغه زما سره کار کوي. نور دغه شاګردانم روزه ما چې د خیاطۍ بخش کې یا د مرۍ بخش کې یا د آینه روزي یعنی بعد شاگردان زنورم لارم که غراتی نویدی دن کار بارز دید.
دیدی پا وینا پا پیل که دو انجونو لدی سرا ده خیاطی بدی مرکز که کار که با. هیلی وردک از دی روڑی تو ویل چه اوست لدی سرا ده خیاطی بدی مرکز که شپک کسا کار که بی. نموری زیاده تکره چه دیدی سر بیره پا خواه کارونه خواه.
زما تولیدات چی دی اغم مشتریان دیر خوخی وی دیر انتخاب وی یو همیشه از ما تولید که چی دی اغم از اخفال تولیدات که غارم چی نواری و بسی یعنی ما تولیدات که و بخش دی و رکم دی. نو زه کوشش کوم چې په هر تلید کې زمونه اوري ووسی او تکرار ونه ووسی او تقلید ونه ووسی کې نو امام مشتریان چې دي زمام مشتریان زمونه خوښ او خوشاله دي زما کاربار او شکر ووس بخي کده یعنی خو بیا هم ووس افغانستان اقتصاد څه ضعیف شوی دی بعد خلک یعنی دومره جمهوریت وخت کې دا شان زیات وو زیات فرمایشونه مخستل خو اوس دومره نه دي خو بیا هم که نظر نور خلق و نور آقایت د ما کاربار باندې دومره تاثیر نده کړی او مشتریان مشته او چون تولیدات می دیر مشتریان خوښی وي او مشتریان می ورځ په ورځ زیاتیږي فرمایشونه
وروسته له دې چې د 2022 کال په ډسمبر کې د طالبانو اقتصاد وزارت په افغانستان کې د مرستې رسونې په بهرنیو او کورنیو غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه، لسګونه زره ښځې بیکاره شوې. تر دې مخکې له روغتیا او امنیت پرته په ډیری نورو دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخه نیول شوې وه، چې د پریکړې د خلکو پر اقتصاد منفي اغیز وکړ. خراب اقتصادي وضعیت د متشبسو ښځو کارونه اغېزمن کړي دي، خو د ځینو متشبسینو کارونه په ټپه نه دي درېدلي. هیله مایر وردک بیا له خپله کاره خوشحاله ده او وایي چې نو وخت د دې سبب شوی دی چې هڅې روانې شي.
کوشش کوم چې په هر تولید کې زما نواري ووسي او تکرار ونه ووسي او تقلید ونه ووسي. زما تولیدات چې دي هغه وبخښه لري، یعنې وبخښنه کړي زه کار کوم چې هغه ګند افغاني دي، ازرګي لباسونه دي، بلوچي لباسونه دي، او دغه مردانه کندارې دوخت یخن دي، ګجراتي چادر دي یا کورون دي، دست خیاطۍ بخش دی، یعنې زه و بخښو کې بدو هر څه کې کار کوم، یعنې و بخښه یا و رقم تولیدات دي. مو
د اغلی وردک په څیر په کابل کې د جمهوریت نظام د وخت یو بل متشبسه سیده غزنیوال چې په 2019 کال کې غزنیوال فیشن په نوم شرکت جوړ کړ، د ګلدوزی، چرمدوزی، زرتارو او خیاطۍ برخو کې یو شمیر مېرمنو ته اوس هم د کار زمينه برابره کړې ده.
کمرغه د موږ زیاتره هغه کارکونکي چې دي هغه په کلیو کې دي، په هغه سي کلی کې اوسېږي، په هغه سي کورونه کې دي، د ترڅنګ څنګه د کور مسؤلیت لري او کولی سي چې موږ ته د موږ کوم خام مواسید یا هم هغه توګي چې دي هغه راته برابر کړي.
د دوی ډیر شمیر کارکونکي له کلیو دي او په کلیو کې کار کوي. سیده وایي چې سره له دې چې د ښځې له دوی سره کار کوي، دوی د خپلو کورونو مسؤلیتونه هم پر مخ وړي.
نو د موږ کوم خدمات دي یا کوم توګي چې دي هغه افغانی کالی دی، جاپانی دی، سرپتلونه دی او دیناری نوله پر واسکتونه صادر دادی او پر راتلون که کی مو دیمو کمو خداده دی چی هم دا خپل کار تنوره پر مختاگ ورکو و وکره سو چی همه خیزی چی اوز پا کورونه که ناستی دی اوی دا دست یا فرصت برابر کو چی دی اوی لپر یو خب بازار وی و وکره سی چی خپل هم دا کمی توگی دی دا پا خیر قیمت بندی نریوال بازار تا وراندی.
سیدی زیاده کړه چې کوم خزینه چې دوی سره کار کوي یو شمیرې د لستونو خولې او غاړې جوړوي چې زر یا 800 افغانۍ تر لاسه کوي او په دې پیسو د خپل ژوند ضرورت تر یو بریده پوره کوي. د سیدی په باور د مېرمنې کولی شي چې پراتلونکي کې په خپل همداسې شرکت جوړ کړي، خو اکثره هغه مېرمنې چې د لاسي صنایعو کار کوي په دې باور دي چې کارونه نن سبا ډیر خراب شوي دي. په دوی کې و هم نگینه افیزی ده چې د لورا په نوم شرکت لري. د آزادۍ رادیو ته وویل
تر پخوا کارونه ډیر زیات تغییر کړی. پخوا بچی و کارونه بزنس هر څه ډیر روان و، خرید و فروش ډیر زیات و، مو ډیر آردار به مخستل هم له بهره هم د نن افغانستان کې له نور ولایتو څخه او په کابل کې فرمایشه ډیر زیات و، خو د تیر کلونو په پرتله اوس لږ څه کارونه کمزوري سوي.
د کارونو د کمزوري کېدو په اړه مو چې د لورا شرکت د مشري اغلی افیزي نظر وپوښتو، هغې وویل
چې د خلکو اقتصاد لکه پخوا ډیر زیات ښه نه ده چې دوی وشي کولی افغاني جامو یا هم دستوزي کالی باندې دوی پیسې ورکړي، ځکه چې ټول ترجیح ورکوي باید دغه پیسې په خوراک او په نور شیان چې په د چا په ژوند کې ډیر زیات اړین دي هغه باید مصرف کوي.
د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې دي او دوی نه غواړي پر افغاني جامو یا هم دستدوزي کالی باندې پیسې ورکړي. کړي، ځکه چې د خلکو اقتصاد ضعیف شوی دی او ټول غواړي پر اړینو شیانو لکه خوراکي توکو باندې مصرف وکړي. اغلی افیزی زیاتوي
چې ډېر خلک وته افغانستان بهر تللي او دوی ډېر یعنی علاقه دي تنه لري، مثلا په خو چې د رسنیز کارمندان جونې یا هم مدلان یا نور کوم کسان څه په رسمي ځایونو کې به هم له دغه کالی څخه استفاده کوي. اوس تلویزیونو کې هغوی یعنی مشخص کالی او جامې لري چې باید واغوندي.
نګنی افیزی بیا وویل چې لا هم ځینې سفارشات ترلاسه کوي چې دا د دوی پخواني مشتریان دي چې له بهرنیو هیوادونو فرمایشات ورکوي او د افغانستان دننه هم د یو شمېر پخوانیو مشتریانو فرمایشونه اخلي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت له لوري پر خزو مادیتونه د دې سبب شوی چې د دوی کاروبار د پخوا په څیر نه وي. ملګرو ملتونو د طالبانو د حکومت محدودیتونه د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک تبعیض ګڼلی او د طالبانو له حکومت ژر تر ژره د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض لرونکو ټولو پالیسیو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا د تیرو څلورو لسیزو جګړو څخه زیږېدلې لبګه د اقلیم بدلون اغیزې په ټولنیز ژوند کې د ښځو د ګډون په برخه کې محدودیتونه او له پاکستان او ایران څخه د ستنیدونکو کډوالو بحران